په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو په افغانستان کې د سولې پروسس، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مستقبل څه دی، د پاکستان پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف هیواد ته راستون شوی دی، آیا د دغه هیواد په سیاسي منظرنامه کې څه کردار لري او کنه، په تیرا کې د انصار الاسلام او طالبانو ترمنځ جګړه، بې کور شوي خلک د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، په دغه اړه راپور لرو. کولمبي ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
پرون په کابل کې افغان وزارت خارجه وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل دی باید د افغانستان په شرایطو وشي. سلورتیا کلن میر هزار خان کوسه بنند د پاکستان د عبوري وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د بلوچستان د پخواني گورنر او وزیرالا نواب اکبر خان بوکټي زوی طلال بوکټي د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د وژنې په سر د 1 ارب روپو د مالیت د ځمکې د انعام اعلان کړی دی. اوس تمشال خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په دورشل کې دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر د پرانستو لپاره د افغان حکومت مخکې شرایط بیا تکرار کړ. جانان موسازی زیاته کړه،
د یو وی په قطر کې د مذاکرات لپاره د دفتر پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر کې جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته چمتو دي. دا شرایط پر خپل ځای دي.
په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه د خبريال د وینا تر مخه افغان ولسمشر ته قطر ته د سفر بلنه د قطر امیر ورکړی ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې نن به پخوانی قاضي سلورتیا کلن میر هزار خان کوسه د پاکستان د عبوري وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د ښاغلي کوسه نوم د عبوري وزیر اعظم لپاره پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن پس له هغې غوره کړو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو پارلماني کمیټه د عبوري وزیر اعظم په نوم متفق نه شوه. د ښاغلي کوسه تعلق د بلوچستان صوبې د جعفر آباد سیمې سره دی او د بلوچستان هایکورټ پخوانی چیف جسټس و. د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټي زوی طلال بوکټي پرون په کوټه کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د وجلو په سر د 1 ارب روپو د مالیت د ځمکې د انعام ورکولو اعلان کړی دی. هغه زیاته کړه چې چېرې مشرف د هغه میرمنې صاحبه مشرف وجلو نو هغې ته به د 2 ارب روپو مالیت ځمکه ورکوي. طلال بوکټي زیاته کړه،
مینه بطور مسلمان 1 ارب روپیه کا زمین
زه د یو مسلمان په توګه د یو عرب امځکه هر هغه چاته د انعام په توګه ورکوم کوم چا چې نوموړی واژه، ځکه چې شاوخوا شپږ ویشتو علماو دی واجب القتل ګرځولې دی او دا کار که هر چا وکړ همدومره انعام به ورته ورکړم. خو که چیرې د مشرف خپلې کورودانې وکړ نو د هغې لپاره بیا 2 ارب کلداری دی.
تیره ورځ پرویز مشرف د 4 کلونو د خود ساخته جلاوطنۍ نه پس د دوبۍ نه پاکستان ته تللی دی. بوکټي خاندان په 2006 کال کې د نواب اکبر خان بوکټي د وژنې تور د هغې وخت په پوځي واکمن پرویز مشرف پوری کوي. د صوبای خیبر پختونخوا د عبوري کابینې 9 وزیرانو نه پرون په پېښور کې د دغې صوبې گورنر انجینیر شوکت الله خان سوګند واخیستو. په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په دغو وزیرانو کې فیاض تورو، عبدالروف خټک، یونس جان مروت، سمین جان بابر، مسرت قدیم، اسحاق خټک، جهانگیر ترین، ډاکټر فاروخ سیر او عمر فاروق شامل دي. تر دا مهال د دغو وزیرانو د محکمو اعلان نه دی شوی. زموږ خبریال وایي چې په دویم پړاو کې به نور شپږ وزیران په کابینه کې شاملېږي. ټاکل شوی چې امریکا به نن په رسمي توګه د باګرام هوایي ډګر سره نږدې د پوځي زندان چارې افغان حکومت ته وسپاري. د پروان زندان افغان حکومت ته د سپارلو د لوزنامې اعلان د تیر خالی په ورځ شوی و. د دغې ودانۍ د سپارښتنې نیټه د روانې میاشتې نهمه وه، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغو قیدیانو چې امریکایي ځواکونه یې خطرناک ګڼي سره د سلوک په خبره د نه سلا کېدو له وجې دا معامله ځنډېدلې وه. له هغې وروسته راپورونه وایي چې دواړه خواوې سلا شوي دي چې هغه قیدیان چې خطرناک دي په پروان زندان کې به د افغان قانون تر مخه قید وي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې پرون ماښام د ګډو امنیتي ځواکونو په یوه برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو قماندان محبت په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک وایي چې قماندان محبت د خپلو ملګرو سره د لغمان ولایت په کټاسنګ او ګلارام ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د لرې واټن ویشتونکو توغندو بریدونه او د ورانکارۍ عملونه ترسره کول چې تیر ماښام د ګډو امنیتي ځواکونو د راکټي برید لاندې راغلل او د قماندان محبت په ګډون یې شپږ تنه د دولت وسلوال مخالفین له منځه یووړل. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته تر دې دمه سندي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. کیری په بغداد کې اندېښنه وښوده چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه شام ته وسله لیږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا اندېښنه یې له وزیر اعظم نور المالکی سره شریکه کړې. هر هغه څه چې د ولسمشر اسد ملاتړ کوي ستونزې رامنځته کوي او ما وزیر اعظم المالکی ته په ډاګه کړه چې له ایران څخه د عراق پر فضا الوتنې په حقیقت کې د اسد او د ده رژیم د عمر له اوږدېدو سره مرسته کوي. عراقي چارواکي وایي دوی ایرانی الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران څخه د دوی د هیواد له فضا څخه وسله ولیږدول شي. دوی وایي څو ځله یې هغه ایرانی الوتکې پلټلې دي چې د دې هیواد له فضا څخه تیریږي خو وسله یې نه ده موندلې. بغداد له واشنګټن څخه غوښتي دي څو د وسلو د انتقال په اړه شواهد دوی ته وسپاري. ایران وایي چې ټول الوتکې شام ته بشري مرستې لیږدوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر په نستلو په اړه د حکومت په شرایطو کې کم بدلون نه دی راغلی.
موقف دولت افغانستان
د مودي ایجاد دی وای په قطر کې د مذاکرات لپاره د دفتر پرانیستل کې دوه پاړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی.
د پاکستان په خوانی ډیکټیټر پرویز مشرف هیواد ترستون شوی دی. آیا نوموړی به د غلطا په سیاسي منظر کې سکردار ولري او کنه؟
دته ډېر خطر دی او تاسو نه کاری چې پاکستان په سیاست کې د ډېر مهم لوی مقام کې دی شي.
په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د جګړې له کبله د 500 زرو نه زیات خلک بیکور شوي.
ترانسپورت سہولت خاصه نه و چې برنه بارونه وو او موږ سره وړو کې ویډ کیو چې هغه میاند کوتونو کې نیولې وو او نور داسې ډېر مشکلات او سمونونه به سره سمونونه وروته.
او د خیبر پختونخوا د نگران کابینه نه وزیرانو د خپل عہده سوګند پورته کړی دی. د سیمه او نړۍ نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د افغان حکومت په شرایطو کې کم بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپورت.
قطر ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو لپاره پر پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ، هغه شرایط چې تر اوسه پورې طالبانو ورته غاړه نه دی ایښې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې ویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو مسله یو له هغو ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس له قطري چارواکو سره پرې خبري وکړي. موسازی ویل د دې دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغان دولت شرایط په خپل ځای دي. له القاعده سره اړیکې شلول او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته غاړه ایښودل.
موقف دولت افغانستان د مورد ایجاد
د یو په قطر کې د مذاکراتو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر کې جوړیږي یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکرات ته چمتو دي. دا شرایط پر خپل ځای دي. ښاغلی موسازی وویل د قطر د امیر په بلنه په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی له قطري چارواکو سره په سوداګریزو اړیکو هم خبري وکړي. نوموړي وویل په کابل کې د قطر د مقیم سفارت پرانستل او قطر ته د افغان کارګرو لیږل د دې سفر د اجنډا نور مسایل دي چې د دې هیواد له چارواکو سره به پرې خبري وشي. خغلی موسازی همدارس په خپل خبرو کې د بګرام زندان د بشپړ سپارل کېدو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د تازه موافقې په اړه هم معلومات ورکړل. هغه ویل د دې موافقې له مخې به امریکایي ځواکونه د بګرام زندان ټول افغان زندانیان د افغانستان دولت ته وسپاري. دوی وایي ټول افغان زندانیان چې د بګرام په زندان کې دي د افغانستان دولت ته به وسپارل شي. یوازینی کسان چې د افغانستان دولت پرې ډیر ټینګار نه درلود هغه بهرني اتباع دي او دلیل یې دا دی چې د افغانستان دولت ته د افغانستان اتباع لومړیتوب لري. هغه بهرني اتباع چې د نن په افغانستان کې په جګړې کې نیول شوي دي د افغانستان دولت ته د هغوی د احتمالي سپارل کېدو په اړه به په وروستو مراحلو کې خبري وشي. پخوا امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د هغو زندانیانو له سپارل کېدو سره موافق نه و چې دوی د افغان او امریکایي عسکرو امنیت ته ډیر خطرناک بلل.
په قطر کې د طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو لپاره د سمودی رئیس هلې ځلې روانې دي خو دغه دفتر لا هم رسمن نه دی پرانستل شوی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سیاسي چارو له یو کارپو وحید مجدا سره په دې غږېدلې چې د ولسمشر سفر بعد د دې دفتر له پرانستل کېدو سره څومره مرسته وکړي.
کاغلی وحید مجدا ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته لاړ شي او هلته د هیواد له چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه خبرې وکړي. ستاسو له نظره دغه سفر څومره مهم ده او څومره به دغه پروسې سره د دفتر د پرانیستل کېدو سره مرسته وکړي؟
په دې سره باید ووایم چې پخوا هم افغان حکومت قطر حکومت سره تماس ټینګ کړی وو او هغوی ته د هغوی له مختلف ادعا کړي وو چې طالبان دې ته وایي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي او په دې شرط دا دفتر خلاصېږي. یعنې داسې نه ده چې حامد کرزی التزدي او دفتر پرانیزي بل پوشاسته. د دې شرط دا و چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبان دا خبره ونه منله او تر اوسه پورې چې دا دفتر خلاص شوی نه ده په همدغه دلیل دی. او بیا وروسته مولانا فضل الرحمن هم قطر ته لاړ تر څو چې له طالبانو سره دا غوښتنه وکړي. هغه هم بیرته تش لاس راغی او حامد کرزی هم چې التزدي بیرته تش لاس راځي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان پخوا هم خپل موقف
څرګند کړی دي چې افغان حکومت سره خبرې نه کوي. نو اوس لکه چې تاسو ویل طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې له دولت سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان چارواکو تل د ټینګار هم کړی چې باید طالبان اول دا ومني چې له دولت سره غږیږي او بیا به دوی د دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه کوي. نو د ولسمشر هڅه څه ده او ویل کېږي د قطر امیر دغه بلنه ورکړې ده د سفر یا هم د غوی هڅه څه ده چې بالاخره یو ډول جوړجاړی رامنځته شي په دې باندې څنګه؟
خبر ولاړ دی چې پایت طالبان اول موږ سره خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا نتیجې کومه نتیجې ته نه رسیږي دا خبرې. او هغه ځای پورې چې ما ته معلوم دی قطر حکومت افغان حکومت ته پخوا هم ویلي وو چې موږ د سولې پروسې سره مرسته کولی شو او کوی خو په چا باندې دا فشار نه شو راوستی چې هغه یعنی مثلا افغان حکومت سره خبرې وکړي په هر شکل چې وي. دا مشکل دی، دا یو مشکل دی.
نو څه فکر کوئ چې دغه پروسه به همداسې بنبست سره مخ وي څنګه؟
بله بالکل، ځکه چې اول خو امریکایان به طالبانو سره خبرې کړې وای چې د افغانستان د هغه خبرې چې طالبان ورته وایي د خارجي بود یا د بهرنۍ بود حل مسأله هغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده چې هغه د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې خپل حضور دوام غواړي او حامد کرزی هم ویل چې امریکایان له افغانستان څخه نه ځي. نو چې نه ځي باید هغه دوام عمومي هیڅ امکان نه لري چې د خارجیانو په موجودیت کې طالبان دې ته زړه خښ کړي راشي افغان حکومت سره یا نورو سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا پروسه بالکل ماته سره مخامخ
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا د حکومت د نگران کابینه د نه وزیرانو نه د هغی د عهده سوګند اخیسته ده. په دغه اړه نور تفصیل د پیښور زموږ همکار خالد خان راکوي.
پرون مازدیګر دا خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله دغه نه وزیران چې کوم په لنډمهاله حکومت کې شویر شامل شو هغې نه سوګند پورته کړو. تاسو ته به یاد وي چې یو هفته وړاندې د ریټایر جسټس طارق پرویز د خیبر پختونخوا د نگران وزیر الله په حیث سوګند پورته کړ او پرون د هغه په کابینه کې دغه نه وزیران شامل پرې شو. دغه نه وزیرانو نومونه فیاض تورو چې دی د پولیسو پخوانی مشر و د خیبر پختونخوا د سوګند پورته کړو. یونس جان مروت دی د فیس کوچیف یا د بجلی د محکمې کوم د پېښور چې کوم دی د دې پخوانی مشر پاتې شوی دی. عبدالرب خټک د پخوانی د سفیر بلدیاتو سفتي و د سوګند پورته کړو. سمین جان بابر دا هم یو ریټایر بیوروکریټ دی. دغه شان په دغه کې یو زنانه هم شامل ده قدیم چې دا تعلیمي ماهره ده کارپوه ده. ډېر تعلیم په مد کې ډېر زیات خدمات کوي. د شاعر خټک په دغه کابینه کې دي. ډاکټر جهانګیر ترین هم سوګند پورته کړو. ریټایر بریګیډیر ډاکټر فروسیر د دې هم یو ډېر لوی نوم دی. او عمر فاروق ډیپیټ هم د وزیر په حیث سوګند پورته کړو. او دا ویل کېږي چې د دې تبا د دې وزارتونه لکه دا وزیرانو ته به محکمې د خپل حیثیت مطابق ورکړي کېږي. لکه ما خبرو کا مسرت قدیم نو دا یقیني خبر ده چې دې تبا د تعلیم وزارت
یقینا لکه دا د ټیکنوکریټ حکومت ته او چې کوم کس په کوم کې ماهر دی هغه تبا او مغه عہدہ ورکول کی. ہاں
بالکل دا خبر ہے کچھ دا غیر سیاسی خلق دی دی پٹول ٹاکنو کی سنی شہر استے دا دریم است دا پار دی دا سنی ور دی
سیدا خالد خان چې د پیښور د خیبر پختونخوا د نگران کابینه پاړه معلومات را کول او سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې په امنیتی پوسټا په ځانمرګي برید کې د وجل شوو امنیتی ځواکونو شمیره سلور وشته رسیدلې ده. په ترهګر برید کې سلويخ کسان جوبل شوي هم دي. تفصیل د سیمینا زموږ د همکار پر راپور کې.
په شمالي وزیرستان میرانشاه کې امنیتی چارواکي وایي د شنبه په شپه شمالي وزیرستان ایشا امنیتی پوستا باندې تر سره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره د سلورو ولسی وګړو په شمول سلیر ویش او تر سلویختو سرتیری ژوبل شوی دی. چې پکې د امنیتی چارواکو په وینا د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. چارواکي وایي په یو لوی کوماز یا ټرک کې بارود ځای پر ځای کړی شوی ول چې ځانمرګي برید کوونکي په امنیتی پوستا باندې وال وځولو او په زورداره چاودنه سره د پوستې سره په څنګ کې خسادارو ملیشا ځواکونو او امنیتی سرتیرو استوګنځایونه ونړول. د ځایي انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه وښیي مشال ریډیو ته وویل یو لویا زورداره چاودنه وه. ګڼ شمیر سرتیری د خاورو لاندې ول. د چارواکي په وینا د الوزول شوي ټرک یا لری چې مکمله د بارودو نه ډکه وه د الوزولو سره د غلطا شاته روان په یو موټر کې سپاره څلور اولسی وګړي چې د یو خاندان اوسیدونکي ول ژوند لاسه ورکو. په شمالي وزیرستان کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوي دي. خدای وی مودینا د غلطه د داسې قسمه پیخو ذمہداری کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته او د په پرتلا کلاچې په بندوبستي سیمو کې بریدونه کیږي نو وسلوالې ډلې یې ذمہداری پر غاړه اخلي. د شمالي وزیرستان د دغه ځانمرګي برید پړه مجاهدین انصار نومي ډلې پر غاړه اخیسته و. بل طرف ته پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته وویل په ټول شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز به په دویمه ورځ هم دوام لري چې تر نامعلومه نیټه پورې لګول شوی دی او نن د غلطا دنه هم او لسم ټولګي بورډ امتحانات پیپر یا پرچا هم بلا نیټه ته ځنډول شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو په راپور کې اوریدل چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې د وجل شویو پاکستانی سرتیرو میرا سلور وشته رسیدلې ده. زموږ همکار ګلیاس په دغه موضوع د دفاعي چارو د کارپو بریګیډیر سات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د شمالي وزیرستان تازه پیښه به په روان ورځو کې په امنیت څومره اغیز ولري. بریګیډیر سات وایي
دا خو یو ډېر افسوسناک خبر دی. افسوسناک هغه دی هغه دا دی چې زمونږ بالکل سیاسي قیادت دی، کلاوا فوجي قیادت دی، هغه بالکل مخلوط دی. مردي سره داسې ستراتیجي نشته چې د دې مخنیوی به څنګه کېږي. که د دې مخنیوی نه کېږي او دغه علاقه کې زمونږ فوج چې کوم ډېر هغه لاسونه تړلي شوي دي او هغه څه کار نشي کولی، بهتر خو بیا دا دی چې فوج دغه ته راوباسه کړه کوم چې دا مرض دوبله خو نه کېږي. د دې وجې که نه یا خو چې دا غلط ناس کی دا الټرنیو پیمانه باندې فوج ناس په شمالي وزیرستان کې یا خو د روي شو کی چې د خپل بچو کم از کم څه په دابل اختیار کی هم نه کوي. نو بیا دا غلط فوج خاطر څه د پاره دی دا نه قابل فهم دی. ما د پاره دا په کار کې دا واپس راو باندې کم از کم چې خطرات نو خو باندې راو باندې دا وجه خلک وجود کیږي او دا به نه کیږي. چونکه زما په خیال باندې دا صورتحال به مزید دې کې به خرابې راځي، ځکه چې هغوی به د حتی الوسه کوشش کوي چې دا الیکشن چې کوم دی هغه دې کې داسې دغه واچي مسائل پیدا کړي چې الیکشن چې کوم دی چې کوم طریقې سره موږ غواړو هغه سې ونه شي.
بریګیډر صاحب، په دې کې یو دا پوښتنه راپورته کیږي چې امریکا هم په وار وار وایي چې په شمالي وزیرستان کې دې آپریشن وشي. تاسو په نظر باندې داسې قسمه پیښې چې اوس منځ زینو پاکستان فوج یا حکومت په دې کې ولی شاته کیږي یا ولی هغه په دې سیمه کې کاروای نه کوي؟
زمما خیال باندې چې کوم موجوده صورتحال دی هغه کې دا چې فوج عملیات کوي نو هغه کې دا پته نه لګي چې دا کوم منظور نظر خلق دی هغه د دې په ذات کې راضي او کوم غیر منظور نظر دی هغه په دې کې ذات کې راضي. هغه وخت دا دې کې تفرقه کول چې کوم دین واه فوجي عملیات ته دا پته نه لګي. نو دې چې کوم وته اسټس وته وي یا کوم زمونږ منظور نظر دی کوم خلق په افغانستان کې زمونږ اهداف حاصلولو والا خلق دی هغه دا دې ذات کې راضي. نو زمما په خیال باندې دې فلحال خو دغه دا دی چې افغانستان کې اول صورتحال واضح شي البته دي خپل اهداف حاصل کی دي به دا سوچته چې دا مسله چې کومه دا د عمر له پیمانه باندې دا موږ حل کو دا کول شي ان شي کول دي باندې دا سوال دی دا خیال دی دا سوچ او فکر دی.
بریګیډیر صاحب، چې په دې موجوده حالات کې کوم ګورو په قبایلی سیمو کې کوم صورتحال دی په خاص تر کو په شمالي وزیرستان او په جنوبي وزیرستان کې، نو په دې کې را روان هم پارلماني ټول ټاکنې کیږي، تاسو په نظر باندې داسې قسمه پیښه به د ټول ټاکنو مخه ونیسي او کنه؟
بالکل دې باندې باندې لري سب دوزی مدای چې کوم دغل په فوج چې کوم دی هغه محفوظ نه دی چې هغه دمر لري پیمانه باندې دغل ته موجود دی په شمالي وزیرستان کې او نور خبرې نشي مو کوم داسې موجود دی هغه خپل حفاظت نشي کولی. تاسو باید دا وایي چې کله یو سیاسي مهم چلیږي هغه خپل حفاظت څنګه کوي. نو زما په خیال باندې خو دغل ته خو د کوم چې امیدواران دي دا غیر نه تل چې کوم دی نو هغه د خطر نه خالي نه دی. او زما خیال نه دی چې هلته به داسې پیمانه داسې طریقې سره بال الیکشن وشي چې کوم عام یو پاکستان کې یاد په دې منطقه کې الیکشن کیږي چې د لوسو مرغوی خلک جلسه کوي دا د خلکو خطر دی. زما په خیال باندې دا الیکشن دغه تا با ټول پورا کولې دا چې ما په الیکشن دغه مخکاری چې خلک به خپل رائے چې کوم دی نو هغه آزاد باندې وکړي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د جمهوریت وطن پارټي مشر نوابزاده ترال بوکتی ویری د خپل پلار قاتل په خوانی امیر پرویز مشرب دی او هر هغه څوک چې نوموړی واجه ورته به یو عرب کالدار د انعام په توګه ورکي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په خوانی امیر جنرال ریټایر پرویز مشرب لتیر سمودې جلا وطنې ورستو د اتوار په ورځ بیرته پاکستان ته راستون شوې دی. خدای نور ناصر راپور راکړي.
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بکټی زوی نوابزاده تلال بکټی د اتوار په مازیګر په یوه خبری غونډه کې وویل د پاکستان پخوانی امیر ریټایر پرویز مشرف د پلار قاتل دی او که هر څوک نوموړی وژني نو ورته به د انعام په توګه د یو عرب کلدارو مځکه ورکړي. د تلال بکټی په وینا مشرف نه یوازې نواب اکبر خان بکټی وژلی بلکې تورې ولګاوه چې په جامعه حفصه کې هم په لسګونو بېګناه انسانان وژل.
میں نے بطور مسلمان 1 ارب روپیہ
زه د یو مسلمان په توګه د یو عرب امځکه هر هغه چاته د انعام په توګه ورکوم کوم چا چې نوموړی واژه، ځکه چې شاوخوا شپږ ویشتو علماو دی واجب القتل ګرځولی دی او دا کار که هر چا وکړ
هم دومره انعام ورته ورکړم، خو که چیرې د مشرف خپلې کورودانې وکړ نو د هغې لپاره بیا دوه عربه کلداري دي. د وجلبرده چې په 2006 عیسوي کال کې د پخواني امیر جنرال ریټایر پرویز مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلوچ ملتپال نواب اکبر خان بکټای وژل سوی و، چې تر هغه وروسته یې زوی طلال بکټي د پرویز مشرف پر ضد د خپل پلار د وژنې مقدمه هم درج کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
لکه څنګه چې مو اوریدل، د پاکستان د فوج پخوانی جنرال او ولسمشر پرویز مشرف د څلورو کالو د خود ساخته جلاوطنین وروستو پرون پاکستان ته رسیدلې. پوښتنه دا ده چې پرویز مشرف به د هیواد په سیاسي منظر کې څه کردار ولري او که نه. په دغه موضوع زموږ همکارې فرشته جلالزی د سیاسي چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې ده.
دته اوس ډېر خطر دی او داسې نه ښکاري چې پاکستان په سیاست کې د ده سره ډېر مهم لوی مقام کېدای شي، ځکه چې فعلاً د ده چې کوم سیاسي ګوند دی آل پاکستان مسلم لیگ، هغه ډېر کمزور دی په تنظیمي لحاظ باندې هم، او په دې کې داسې څه تکړه یا مشهور کسان هم نشته چې هغه په ټاکنو کې چوکې وګټي.
یوسفزی صاحب، تاسې ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. پرویز مشرف سیاسي سابقه هم ډېره نه لري او دی ولسی سړی هم نسی ګڼل کېدلای، څنګه به دی د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي؟
دا ډېر یو مشکل کار دی. دی اکثر دا وایي چې دی یو فوجي دی، یو کمانډو دی، یو جنرل دی، دچانه نه ریږي. دا دی غټه غټه خبرې کوي، او واقعا دا ډېر لوی خطر دی. نن هم پاکستان حکومت د پاره ډېر د امنیت انتظامات کړي وو، دوه داسې ګاډي راوستي وو ایرپورټ ته کم باندې چې بم یا ګولۍ اثر نه کوي. دا اوس دی که سفر کوي پاکستان کې انتخابي کمپین چلی، هغه به ډېر یو مشکل کار وي. دی خو بلوچستان ته بالکل نشي تللی، هلته کې تګ به ډېر خطرناک وي. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې هم دته خطر ډېر زیات دی. حتی چې دی کله په قدرت کې وو هغه وخت کې د سره ټول اختیارات وو، ده باندې دوه لوی لوی حملې شوې. اوس ته د امنیت چې کوم دی هغه یو ډېر لوی چیلنج دی، نه صرف د دې لپاره بلکې د پاکستان حکومت لپاره هم او د پاکستان فوج لپاره هم. دا یو ډېر مشکل صورتحال دی، ځکه چې د مخکې د فوج مشر پاتې شوی دی او فوجان به نه غواړي چې دوی پخوانی سالار ته نقصان ورسیږي.
د مشال راډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د پخوانی فوجي امیر پاکستان ته د تک پاړه ویلي چې باید د نوموړي سره د هغه د حکومت پر مهال له بشری حقوقو څخه د سرغړونو پاړه پوښتنه وشي او حساب کتاب ته واخستل شي. په دغه اړه د هیومن رائټس واچ د خبر پاڼې غټ کی د ګل ایاز ناورو.
د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ نن د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف هیواد ته په ستنېدو سره د بشری حقوقو څخه د سرغړونو حساب وشي. د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مشرف پر ضد د بشری حقوقو نه د سرغړونو یو شمیر مقدمې په عدالتونو کې روان دي. خبر پاڼه کې راغلي چې په 2011 کال نومبر میاشت کې مشرف د یو بلوچ ملتپال اکبر بوکتی په وژنه تورن شو. همداراز په 2011 کال کې د پینډي یو عدالت مشرف د بنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې اشتهاري وګرځولو. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو سار د نړیوال ادارې مشر علي دایان حسن وای چې مشرف خپل هیواد ته ستون شي نو باید د هغه پر ضد جدی قانوني کاروایی وشي او د بشری قانونه د سرغړونو په اړه فوج ته ورکړې شوی استثناء هم ختم کړي شي. علي دایان حسن زیاتوي چې دا به د پاکستان د عدلیه امتحان هم وي، ځکه چې ډیر زیات ججان د مشرف د لاسه زپیدلې دي او په ځانګړي توګه چیف جسټس دې به طرفه قانوني کاروایی وکړي. د دایان حسن په خبره کچری عدلیه په دې امتحان کې کامیاب شو نو دا به یو سرګند پیغام وي چې هیڅ یو فوزی مشر د بشری قانونا د سرغړونو په ترڅ کې قانوني کاروای نه نشي بچ پاتې کېده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د مشرف په وخت کې فوز او استخباراتي ادارو د بشری قانونا په لوی کچا سرغړونی کړي چې پکې په سلګونو سیاسي کارکونانو بې درکي او په بلوچستان صوبې کې تشدد شامل دي. په دې اړه علي دایان حسن وایي چې د واکمنۍ په ټوله دوره کې مشرف په دې خبره ولاړ وو چې په بلوچستان کې د امنیتي ادارو د رویې نه خبر وو او هغوی هیڅ غلط کار نه دی کړی. دوی ذاتوی چې مشرف نه باید په بلوچستان کې د لادرکه کسانو پاړه پښتنی وشي. په خبر پاڼه کې راغلی چې مشرف د رای پر ازادي هم قدغن لغولی وو او په میډیاي بندیزونه لګولی وو. په پاکستان کې د بیړني حالت پر وخت مشرف دیش ټلویزیون چلونه تړلی وو. په خبر پاڼه کې علي دایان حسن وای چې دا د مشرف خوش قسمتۍ ده چې نن په پاکستان کې جمهوریت دی نو ځکه هغه څوک د هیواد نه نشي جلا وطن کولی او نه هم په ټاکنو کې د برخه اخستونه. خدا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د مشرف نه پلټین وکړي او د بشری قانونو د سرغړونو په اړه شفافه کاروای وکړي شي.
مشال ورتوګي اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان مسعدی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په دورشل کې دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د افغان حکومت مخکې شرایط بیا تکرار کړ. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن به پخوانی قاضي سلورتیا کلن میر هزار خان کوسا د پاکستان د عبوري وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر بوکټی زوی طلال بوکټی پرون په کوټه کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د وجلو په سر د یو ارب روپو د مالیت د ځمکې د انعام ورکولو اعلان کړی دی. د صوبې خیبر پختونخوا د عبوري کابینې نه وزیرانو نه پرون په پیښور کې د دغه صوبې گورنر انجینیر شوکت الله خان سوګند واخیستو او ټاکل شوی چې امریکا به نن په رسمي توګه د باګرام هوایي ډګر سره نږدې د پوځي زندان چارې افغان حکومت ته وسپاري. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې پرون ماخام د ګډو امنیتي ځواکونو په یو برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو قماندان محبت په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسېد. کیری په بغداد کې اندېښنه وښوده چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه شام ته وصل لیږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا اندېښنه یې له وزیر اعظم نور المالکی سره شریکه کړې.
مهم خبرونه مو اوریدا او ځان خبرو چې نن د پاکستان مطبوعاتو سلی کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار رحمت الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
آج ورسپانا پخپلی ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن د ډیر سوچ او سلا مشورې ورستو میر هزار خان کوسو نگران وزیر اعظم وټاکلو. حالانکه دین وړاندې حکومتي او مخالف ډلې د دپ غډون په څلور نمونو د ورځې بحث وکړو خو څه نتیجې ته اونر رسیدل. خو چې کلا الیکشن کمیشن فیصله وکړه نو بیا ورته منزوره وا. ادارې وایي چې نگران وزیر اعظم د ټاکنې ورستو ژمنه وکړه چې پاک صاف ټول ټاکنې به کوي. امن او امان لړکی بعد صوبایي حکومتونو سره تماس کوي او د بلوچستان په حالات هم د وزیر اعلی سره ویني. اداریه وایي چې ملک کې هر ځل د پاکو صافو ټول ټاکنو خبري کیږي خو کله هم داسې نه ده شوی، بلکې ویلی شي چې ایوازي د یحیی خان دور کې ټول ټاکنې به د سړډلې پرې شوی وي. حالانکه دې کې هم سرکاري ټي وي د چا مرستا او د چا مخالفت کولو چې په نتیجه کې ملک دوه ټوکړې شوی وو. او بل دا چې د هر ځل ټول ټاکنو وروسته د ټګۍ برګۍ تورونه او د جوډیشل انکوایري غوښتنه هم کیږي. خو هیله ده چې دا ځل به داسې ونشي ځکه چې وزیر اعظم او چیف الیکشن کمشنر دوانه ریټایرډ ججان دی او دوی د ټول ټاکنو پاکو صافو کولو پوره پوره کوشش کوي. او کدا سی بیا هم اوشوا چې جوډیشل انکوایری غوښتنه مخې ته راغله نو د خلکو په عدلیه او ججانو به هم اعتماد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د فوز مشورولۍ له اړخه الیکشن کمیشن ته په 11 مې د پورم نه ټول ټاکنو کولو باور ورکړی شوی دی، کوم چې ښه خبره ده. اداري زیاتوي چې دا خبره د ذکر وړ ده چې ملک په مختلفو برخو کې بعضې سیمې حساسې ګرځولې شوې دي، چرته چې په خاصه توګه د زنانو د ووټونو په اړه سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې زنانه دې د ووټونو لپاره د کورونو نه راوباسي. اداري اخیره کې لیکي چې ځینې داسې نورې سیمې هم شته چرته چې د امن او امان صورتحال ښه نه دی او هغه ځای صورتحال دا تقاضا کوي چې هلته دې د فوز په نگرانۍ کې ټول ټاکنې ترسره کړی شي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور خار په جوډیشل کمپلیکس کې د شوی ځانمرګي برید نه یو ورځ پس د جلوزو کمپ ماجر بازار کې د بمی چاودنې له کبله 12 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې جلوزو کمپ چاودنې او د نه یو ورځ وړاندې د پیښور خار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه سرګند شو چې د څه مودې نه پس په پیښور کې یو ځل بیا ترهګري شروع شوې ده او د دې ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او اولسی وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون کړي. اداریه لیکي چې د صدر آصف علي زرداری لخوا د راتلونکي مې میاشت په 11 نیټه د عامو انتخاباتو کولو اعلان شوی دی. په یقیني توګه د جلوزو کمپ او جوډیشل کمپلیکس یا د چاودنې د حالاتو نازکتیا دلیل دی او همدا پیښې د دې ثبوت دی چې د ملک دښمنه او اولس دښمنه عناصرو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو ناوړه کوششونو کې چټکتیا راغلې ده. که د مرګ جوبلې د ناوړه پیښو لړۍ جاری پاتې شي، نور سره به د ټاکنو په سپېڅلتیا ډېر بد اثرات پرېوځي چې ملک او قام ته به ډېر زیات زیان ورسیږي. ځکه نو د دې پېښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت او اولس دواړو په سر یوه درنه ذمهواري دا راځي چې باید دا کوششونه شنډ کړي.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی په خپل یو مقاله کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دغه هیواد ته د ستنېدو خبر راخسته ده. ایجنسی لیکي چې د کراچۍ په هوایي ډګر د کوزیدو نه پس امنیتي اهلکارو مشرف د لسګونو موټرو په قافله کې داسې په بیړه د هوایي ډګر نه وزغلولو چې د هغه هر کلي له کوم په سلګونه خلک راغلي وو او غوښتل یې چې په هغه به د ګلونو پاڼې وپاشي، همدغه صفات شول. اجانس لیکي چې د کلونو د خود ساخته جلا وطنۍ او د دوبۍ نه د راتګ نه پس بعد مشرف ډومبۍ هڅه خپل سیاسي حیثیت بحالول وی. د اجانس په خبره د کلنه چې دغه پخوانی پوځي جرنیل لواکا لري کل شوې ده، د پاکستان سیاسي مشرتابه دغه هیواد د مخ پخکته تلونکو اقتصاد خکولو، د اسلام پالو سخدریزو، د هلو زلو، د واشنگتن سره د بې پیلټ الوتکو د بریدونو او په خفیه عملیاتو کې د اسامه بن لادن د وجنو نه پس د سختو مشکلاتو ښکار دي. اجانس وایي چې په دې وروستو سو کلونو کې پاکستان ته د واپسۍ د سو سوزله د ژمنو نه پس اخره هم د دوبۍ نه د غلوتکه چې مشرف پکې سپور وو کراچۍ ته ورسېده. مشرف ویلی دي چې د روان کال د مئی په میاشت کې به په ټول ټاکنو کې د خپل سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشري کوي. پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د عبوري وزیر اعظم لپاره د بلوچستان د های کورټ د پخواني ستر قاضي میر هدار خان کوسه نوم غوره کړو. د ښاغلي کوسه نوم د دغې څوکۍ لپاره د پخواني واکمن ګوند لخوا ورکړل شوی و او انتخاباتي کمیشن د هغه نوم په هغو څلورو امیدوارانو کې غوره کړو چې اپوزیشن او حکومتي خواوې پرې سلا شوي وي. بلخوا رایټر خبر ایجنس د افغانستان د خارجه وزارت هغه خبره په خپله مقاله کې راخستې چې پرون نیولې وو چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره عربي هیواد قطر ته سفر کوي. ایجنس لیکي چې د دغه سفر موخه به په افغانستان کې د 12 کلنۍ جګړې د حل راوستو د هڅو برخه وي. ایجنس لیکي چې قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په موخه دا به د افغان ولسمشر ډومبۍ سفر وي او دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو، امریکا او پاکستان سره د سو کلونو د ځنډ نه پس د سولې خبرې بیا کیږي. ایجنس لیکي چې په دغو خبرو کې به د قطر په سرخار دوحا کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو خبره هم شامل وي. ایجنس د یو ناپیژندل شوي افغان لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې تمه کیږي چې کرزی به په راتلونکي یوه اونۍ کې دغه سفر ترسره کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
سیاتل ټایمز د افغانستان د لرغونی آثارو د اهمیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې یوازې د لرغونی آثارو د یو ځای د خوندي کولو سره یاد هیواد ته د بلیونونو ډالرو ګټه رسیدی شي او دا د هیواد په اقتصادي پرمختیا کې لوی کردار لوبولی شي. د دغه راپور ځینې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوو. په راپور کې راغلي دي تر اوسه فکر کېده چې په بامیان کې د بودا د دوو سترو مجسمو د ورانېدو نه وروسته به د افغانستان په مس ایناک سیمه کې د بودایانو یو بل تاریخي ښار چې د تانبې لوی ذخیرې هم لري د وخت په چپو کې ورک او هیر شي. خو شکر دا دی چې په دغه ځای د تعمیري کار د ځنډېدو له کبله داسې ونه شو. د لرغونی اثارو د کارپوهانو یو نړیوال ټولګي او 1500 مزدوران اوس د دغه کمپلیکس د خوندي کولو لپاره په کار بوختي. دا ځای د زوړ سلک روټ په وختو کې د چین او هندوستان د نړۍ د نورو برخو سره په تړلو کې د افغانستان د کردار اهمیت هم ښکاره کوي. په 2008 کال کې د چین یو کنسورشیم په دې رضا شوی و چې د دغه ځای نه به تامبر وباسي او په بدل کې به افغانستان کې د 3 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. ولی که چېرې دا ځای د تانبې د راویسترو لپاره وکنستی شي نو په دې کې خوندي 1000 مجسمې او د بودا نور لوی شمېر آثار به د مینځ لاړ شي. په 2009 کال کې د فرانسیسي او افغان کارپوهانو یو ټولګي د معدنیاتو د محکمې سره د دغه ځای نه د لرغونی تاریخي آثارو او اسنادو په حفاظت د وسترو لپاره یو غیر رسمي لوزنامه کړې و. خو دا هر سبا کله کیږي لا معلومه نه ده. راپور کې راغلی دی چې د دې لرغونی خار او په دې سیمه کې د تانبې د ذخیرو قیمت 100 بلیون ډالره کېدی شي چې د افغانستان د موجوده اقتصاد یو په 15 دی او د ځایي ولس لپاره د روزګار په زرګونو موقع پیدا کولی شي. نړیوال بینک هم په دې منصوبه کې خوښي څرګنده کړې ده او د لرغونی اثارو د خوندي کولو لپاره یې 13 کال د 8 ملیون ډالرو د ورکولو ژمنه کړې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر ایجنسی په لری پرتا غرید سیمه تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ترمنځ د جګړې لکبله په زرګونو خلک بیکور شوي دي. دا خلک د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي او د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. د سیمینا زمون همکار په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د خیبر سرکاري چارواکو او ځای اوسیدونکو په وینا د خیبر جنسي په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت په لور ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړې نخت ورستو په زرګونه خلکو د غسیمه پریخې ده او بیکور شوی خلک د صدې او اورګزو په لار په خبر ته را رسیدلې دي. چرته چې دوی دستي سات خپل خپلوانو کارا دی رښوی دي او لا هم نور کډی د دغه سیمینه را روان دي. دغه کډوال وای چې په لارو کې د ترانسپورت د نشټوالي او روان بارانونو لامل د ډیرو ستونزو سره مخ شول. د خیبر جنسي پولیټیکل انتظامی په وینا تر دې دمه د تیرا میدان نه خوښه 50,000 کسان بیکور شوی دي چې صد پاسه 2,000 کورنۍ جوړیږي. د تیرا میدان نه بیکور شوی یو تن سجاد پردی د خپل ستونزو په حق له مشا ریډیو توای
ترانسپورت سہولت خاصه نه و چې برنه بارونه و او موږ سره وړو کې ویډ کیو چې هغه میاند کوتونو کې نیولې و او نور داسې ډېر مشکلات سمونه به سره سمونه وروته او په لارو کې برنه مر باندې ورته ټول نندو او ډېر کسان په کده سوچ د خپل یارو کې خپل کورونا نه ورک شو.
د تیرا میدان نه به کور شوې ذکر شو وای چې دغه جګړې مشکلات سره مخ کړل او اوس دلته په پیښور کې د یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري.
خو دې سره بیا داسې مشکلات جوړ شوې دغه جګړې سره چې بالکل د رسنل یارم باندې نه خوراکي مواد وو نه دوړه وو نه وړو نه بل شی وو چې په هغه باندې خلکو خپل ژوند تیر کړی وای. حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې د کپړو ضرورت شته، د بلستنو تلې ضرورت شته، دلته د کورونا خلکو سره نشته، ټینټونو ضرورت شته، د بلستنو کپړو خوراکي مواد دوړې غوړو د هر شي ضرورت شته.
او د باډي سیمې اوسیدونکو سلطان اکبر پرې د تیرا میدان د کډوالو د ستونزو په اړه وای.
یقیناً دا کډوال خو چیری ډیر په بیسرے کې راوتی دي چې هغه سپلی هم نشته، همدارنګ چې کوم ډیر په توندې کې راوتی دي، په یو جوړ جامو کې راوتی دي. دغه لپاره د فوري تور د خوراک او دغه د رهائش لهدا د کمبل او د بسترو چې کوم دغه ډیر سخت ضرورت دی.
د تیرا میدان نه بې کوره شو خلکو د ستونزو په حکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاءالرحمن اورکزی سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې پولیټیکل چارواکو او اف ډی ایم ای د دوی رجسټریشن شروع کړی دی او د رجسټریشن نه وروسته به ورته مرستې ورکولی شي. یاد دی چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښتې پیل شوې دي چې تر دې دمه پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده او په لسګونه ځایي اوسېدونکي هم پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي او د خیبر سرکاري چارواکو او د تیرا نه بې کوره شوو عیني شاهدانو په وینا طالبانو د تیرا میدان په زیاتره برخو باندې قبضه کړې ده او د انصار الاسلام یو مهم مرکز یې هم په خپله ولکه کې اخیستی دی. خو بیا انصار الاسلام ډله وایي چې اوس هم د تیرا میدان ځینې مهمې برخې د دوی په ولکه کې دي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم میر حضر خان کو صبح نند خپل چوکې سوګن پورته کړي. د نگران وزیر اعظم په هيسته د کردار او د کردار او شخصیت ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، په دغه اړه له اسلام آباد ریاض مساخیل راپور راکړي.
د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه نن ماسپخین یو بجه به نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د خپل چوکې سوګن پورته کوي. د نگران وزیر اعظم په حیث د میر هزار خان کوسو د شخصیت او کردار په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو پروفیسر حسن اسکرین ته پوسوکو، نو دوی وی چې په ظاهر نخ کاری چې د کوم یو سیاسي ګوند سره تړون لري. د زیاتوی
اپنے کردار کے بارے میں تو ہمیں کسی خاص پارٹی سے کوئی مستقل تعلق نظر نہیں آتا.
تو ذاتی توگا منگتا د یو گن سرا د مستقل تعلق پہ نظر نہ راضی، د بچی ہم مختلف گندونو کی دی نو زکہ دے نشی کولے د یو خاص گن ڈالا پر اوکڑی. بل دا خبر ہم ضروری نہ دا چې د پاک و صاف ٹول ٹاکنو د پارا د اولس مشر یا اسٹیبلشمنٹ سرا اختلافات ضروری دی، بلکہ کدے ٹولو آئینی اداروں سرا خط تعلق او مرست وشی نو ہس لوی وجہ نشتا چې منگ دا اوایو چې دے بے ڈلے پرے پاتیشی.
کوئی ایسا سگنیفیکینٹ ایشو نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ وہ نان پارٹیزن رول ادا نہیں کر سکیں گے.
دبازی سیاسی گوندونو د اندیخنو پاڑا چې مشال ریڈیو یو ځل بیا د پروفیسر حسن اسکرین تپوسو کو، او دا هم چې د پاکو صافو ټول ټاکنو خپل وعده تر کومه حد پوره کړی، نو دوی
ماضی میں چونکہ ایسا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ شکوک رہتے ہیں.
تیر وختونو کې داسې شوی دی نو د هغه په وجہ شکونه وی. خو پاکستان کې بدقسمتی دا هم دا چې کم سیز ستا په حق کې نوی نو بیا د هغه خلاف د غلا غلطۍ تورو مخی ترازی. زما خیال دے دا زلبا دا تیرو وختونو پا رنگ حالات نوی، او ٹول سیاسی ڈلے با پا خشان ٹول ٹاکنو کے برخ واخلی، او که ٹول انتظامی دا دسرا کومک وکڑو نو زما خیال دے چھ دے با خپل ذمہ واری پورا کڑی.
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں.
دا نگران وزیر اعظم او کابینے پا حکلا مشال ریڈیو سر خبروں کے دا سیاسی چارو اوبل کارپو ایمل خٹکوائی چھ دا نگران کابینے کردار ډیر محدود او لگی مدے دا پاروی او اصل واکداران نور خلق وی. دے زیاتوی
دا خبر خوروبی دبی کون ماتن خاص کر دا پورمن انتخابات منعقد کو حکومت کامیاب ٹیبل تک الیکشن ہم کہیں اگر نور اداری دے کا الیکشن کامیاب ہی ہوں اگر نور اداری دی ہوں کہ الیکشن ناکاب کہیں ہوں اگر نور اداری دی اگر اداری بوایا آیا مداخلت ہوں کیوں کہنا دا سوال
دا ذکر وردا چې د میر هزار خان کوسو ټاکنه د اتوار پورز د الیکشن کمیشن په غونډه کې شوی و، او دغه فیصله پیپلز ګون او مسلم لیگ نون منلی ده. د نگران وزیر اعظم په حیث میر هزار خان کوسو ژمنه کړې ده چې د لومبې پاملرنه پاکی صافی او په وخت ټول ټاکنه کول، مختصره کابینه جوړول او د امنیت لړکې د صوبایي حکومتونو سره مرسته کول وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لړن مهاله وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو ټاکل شوی دی چې نن به د خپل عہدې سوګند پورته کوي. نوموړی د پاکستان شپږم لړن مهاله وزیر اعظم دی. په دغه اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په راپور کې.
الیکشن کمیشن له اړخه مقرر کړی شوی لړمهاله وزیر اعظم جسټس ریټایرډ میر هزار خان کوسو چې د بلوچستان د ضلع جعفرآباد سیمې ګوټ اعظم خان کوسو سره تعلق لري په 1 ستمبر کال 1901 دیرشم کې زیږیدل و. 43 کلن لړمهاله وزیر اعظم سن یونیورسټي نه 14 او د کراچۍ یونیورسټي نه د ایل ایل بی یعنی د وکالت ډیګري ترلاسه کړه. نوموړي د خپل عملی ژوند اغاز کال 1955 کې د وکیل په توګه وکړو او دا غینا پس کال 1980 کې د سپریم کورټ وکیل په حیثیت خپل دنده شروع کړه. د غرن کال 1980 کې د بلوچستان های کورټ جج پټاکل شو او کال 1991 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ کړی شو. جسټس ریټایرډ میر هزار خان کوسو د بلوچستان د گورنر په توګه دوه ځلې مقرر کړی شوی دی چې یو ځلې کال 1990 کې او په دویم ځل کال 1991 کې گورنر جوړ کړی شو. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس په هیڅ موده پوره کېدو وروسته نوموړی د لږ وخت لپاره د وفاقي شرعي عدالت جج جوړ کړی شو او د نواز شریف په حکومت کې د وفاقي شرعي عدالت چیف جسټس په هیڅ کې حلف اوچت کړو چې تر کال 1994 پورې د چیف جسټس په هیڅ خپل دنده جاری وساتله. د غرنګ نوموړی لنډمهاله وزیر اعظم منتخب کېدو وروسته د بلوچستان صوبایي زکات کونسل چیرمن په چوکۍ کار کولو. د ذکر وړ ده چې جسټس ریټایرډ میر هزار خان کوسو د ملکی تاریخ شپږم لنډمهاله وزیر اعظم دی. د دوی نه مخکې په ملکی تاریخ کې لنډمهاله وزیر اعظم په چوکۍ غلام مصطفی جتوئی، بلخ شیر مزاری، معین قریشی، ملک معراج خالد او میا محمد سمرو پاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د خوست ولایت د پولیسو لخوا یو تن ماشوم د تختون کو ل منګلو جغورل شوی دی. دغه شند خوست د امنیه قومندانې چرواکي د نوې کال پښپو ورځو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال د شمیر وسلو ماينونو انتحاري واسکټونو او یو اندازا نشئی توکو د نیولو خبر هم ورکړه دي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپورټ وغوښتو.
د خوست ولایت امنیه قومندان ملپاسوال عبدالقیوم واقعزوی د یکشنبه په ورځ د خبری ناست پر مهال د رسنیو استازیو او خبریالانو ته وویل چې
انتحاري واسکټونه چې او عین شکل کوم مواد تاسو کوم لینونه کوم هل به سبب تاسو وینئ انتجاره مواد یا مینونه وینئ زموږ د پولیسو لخوا څخه نیول شوي دي. تقریبا په حدود 500 کیلو څخه اضافه تر شر چې خدره مواد مدیر د هغه فعالیتو په نتیجه کې چې په مسلسل شکل یا په سیمه کې لري نیول شوي دي.
خوست امنیه قمندان وویل چې د پولیسو د عملیاتو له لارې د قلندر په ولسوالۍ کې هغه ماشوم د تختون کو له منګولو خلاص کړی دی چې دوه میاشتې مخکې له خپل کور څخه اختطاف شوی و. د ده په وینا د دې اختطاف په تور یو تن نیولی دی.
تانیا متلاجان نومیږي. د عبدالقادر زوی دی. د کندویو د سیمې اوسېدونکی دی. زموږ ډېر چټک عملیات د پولیسو پر قلندر پر سیمه باندې پیل شوله. وروسته د غرمې څخه چې موږ خوشبختانه وتوانېدلو د شپې پر و بجې باندې د کلندر په سیمه کې دا ماشوم لاسته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د خوست ولایت په کچه امنیت نسبتا ښه شوی چې له عملي ځایي چارواکي له حکومت سره د خلکو د همکارۍ ډېریدل په ګوته کوي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډالې
دتی خوے گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڑا اوره اوس پپکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا غزال چې په لوکل ګسرا غ شریک
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې او ریدل مهیره وي.
په سواد کې د ملاله یوسفزی د فاونډیشن د سوریلاند د ایوارډون ورکولو لومبنه د سورو شو په دغه د سوره کې د سواد نوموړی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی ته ملاله اکسلنس ایوارډ ورکړل شو. په دغه اړه د منګورې نه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
سوات پریس کلب بنګوره کې د ملاله فاونډیشن د سوري لاندې ړومبنۍ دستوره کې زی ادیب او شاعر عبدالرحیم روغانی ته د هغه د ادبي خدماتو په توګه ایوارډ او نقد انعام ورکړی شو. په دغه لړ کې د ملاله فاونډیشن له اړخه زی مشر احمد شاه اویل چې ملاله فاونډیشن یو نړیوال تنظیم دی او د هغې عہدیداران اوس ټاکل کیږي. دغه فاونډیشن به په نړۍ کې او خصوصا پاکستان او د پښتنو په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم په اړه هلې ځلې کوي. احمد شاه د دغې غونډې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
نن د ملالی فاونډیشن د سوري لاندې یو پروګرام شو چې د دې علاقې یو نوموړی شاعر عبدالرحیم روغانی ته د غیر طرفه اولنی ایوارډ ورکړ شو، او ان شاء الله پروګرام دا دی چې هر کال به د ملالا پنوم باندې ملالا ایکسلنس ایوارډ پنوم باندې به هر کال داسې پروګرامونه کیږي.
دغه ایوارډ ترلاسه کوونکی عبدالرحیم روغانی په دا اړه وویل چې دوی د دې ایوارډ مننه کوي.
نو بس خو دا د خپل ځان لپاره ډیره غټه خوشبختي ګڼم، او زه ډې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې زما د فن حوصله افزایی وشوه، زما د فن تعریف وشو، او زما زړه غټ شو، او ما ته یو قوت راکړ، طاقت راکړی شو چې یاره زه دې نور څه وکړم د دې ولس لپاره.
د ملالا فاونډیشن له اړخه داسې ایوارډ لړۍ شروع کولو په اړه زی یو شاعر ادیب حنیف قیس مشال ریډیو ته وایي،
ضیاءالدین یوسفزئی صاحب او ملالا دا یو زبردست کار وکړو چې په دې علاقه کې پچا کې هم ټیلنټ او په هر فیلډ کې دا نه چې یو د شعر او ادب پورې شي، خو چې د قام د پاره، د وطن د پاره، د دې د پاره کار کول شي، ناغو ته باقاعده ایوارډ میلاویږي، او د دې خرچه به په هر جوړ چی خو به د هغه غاړي کیږي، او هغه به کوي. زبردست کار دی چې د قام سره هغه خپلې رشتې پرې نه کړې، بلکې اړیکې وسره نور هم ښه مضبوط کړو. موږ ډېر تر ډېر په درنه سترګه ګورو.
دغه ایوارډ دستورې ته ویناوالو دا هم ویل چې داسې هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو مرستو او پرمختګ لپاره دولت ته هم پکار دي چې د ایوارډ دغه لړۍ شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونه په پای کې یو کلتوري راپور. ګوته د پښتنو مېرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگار توکي دي چې له پخوانه تر اوسه رواج لري. د دغه سنگارتو کې په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد راپور چې د یوې نغمه سره پیلېږي.
ګوته چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي، داسې یو پښتني سینګارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي، او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتی خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتی جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتی د جوړېدو لپاره غمی راوړي، او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم، او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمۍ چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړي نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالن کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي،
ګوتمۍ چې ده زموږ خویندې وي کورونه یې، هغه په هغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمۍ د هغې جنۍ په لاس کې، یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرې جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرې ګوته دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مود فیشن د پاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبر و چې وسم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په مهلت کې واده ونو چې کله نن وته یو ترورم د دیرالیا چمبه وای نو د دې چمبې سره زه یو بل تر زوی ملي فرهاد نومیږي نن وته نو ترور چې په مونږ نظر ولګیدوی د غیدرس می د سرو غوته او د فرهاد پکې غمه کې د زرګر نو ما د خولې په دې تندې کې خود تر زوی تمیر مال تر زوی د سوره چې زه خوشاله شوم دومره تم خوشاله.
شاعره اسینه ګل وای چې پښتانه د خپل اقدار سره د عقیدې تر برید مینې لري.
تاسو د ګوتمی خبر او کیا درنګ خبر او کته لکه یو داسې عقیده د یو داسې محبت ته دغه پښتنو د دې سيزونو سره چې هغه غي په فکری توګه ذهني توګه نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلې دي او د ازمایلې دي نو په دې حواله سره دغه سيزونه هغه د خپل شخصیت نه د خپل وجود نه یا د خپل جن نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتې په ګوتو کړی وي وایي چې یوې د مثالی دوستۍ د نخې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې د مازان خپل د شوق نه جوړه کړې ده دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخه ده. موږ خپل کې دغه خبره چې وه موږ دی یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپل کې لږ څه خفګان راغلی دی نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نخه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
گرانو مینوالو قدرمنو زه قمر ګلیم د مشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.